یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا پی یو استودیو په خپرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم دا خبری خپرونه دا پکې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی وای د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان خبرګون خي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. خغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د فایل پروګرام ته کړې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګ به دام واورئ چې په کندهار کې د میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لپاره پراخ د ګډو ځواکونو له لورې پراخ عملیات پیل شوي دي. له کندهاره په دې حال هم درکوو. په دې خبري خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
لومړی ته ځینو مهمو خبرونو سرچکی. ولسمشر غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو له دې خاطره چې نتیجه ورکړي یو څه وخت ته اړتیا سته. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان وژل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد د ټاکل کېدو مبارکي ریاسته ورکړه. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. ولسمشر محمد اشرف غنی هم داراز ویل د له اصلاحي پروګرامونو سره هغه کسان اختلاف لري چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزه، بخشی که زیادترین منافعشون داینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه بود. اگه ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد رو بیارید، اگه مصلحت میخواید باید افراد رو بیارید که زیادترین واسطه دارن.
د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له پنځو ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. دا خبرې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې ده. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
در جریان جنگ و درگیری
دی وای د جګړې پر مهال دا سړی د هو کسانو لخوا چې له ده سره تړاو لري په خپله د قاري امان په ګډون پنځه نور کسان وژلي. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او داعش ته تسلیم شوی دی. دوی میاشت کېږي چې په درزاب او خوشتېپې ولسوالیو کې داعش او طالب جنګیالیو په خپلو کې په جګړه بوخت دي، او د ښاغلي خاشي په وینا د قاري امان وژل کېدل هم د دغو نښتو له لړۍ سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې له درو ورځو راهیسې داعش ډلې پر درزاب ولسوالۍ سختې حملې کولې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې وه، خو د امنیې قومندان ښاغلي خاشي په وینا په دغو نښتو کې داعش ډلې ته سخت زیان رسېدلی دی. د دغه پیښې په اړه چې قاري امان وژل شوی، تر اوسه طالب او داعش ډلې څه نه دي ویلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سرخآباد سیمه کې د ناپیژاند وسلوالو په ډزو کې دوه لمونځ کوونکي وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې یو شیر اغا کوچی نومیږي چې د نوم د انکشافي شورا مشر او بل یعقوب نومیږي.
تیر شپه د لوګر یو مسجد کې په طرف باندې ولاړ وسلوال مخالفینو ډزې کړې، هغه کې د انکشافي شورا غړی او یو بل شهیدان شوي دي او څو تنه زخمیان دي.
تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ښاغلی صالح زیاته کړه چې بیګاش په د محمد اغې او بابو سیمې په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکل کېدو مبارکي ریاسته ورکړه او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یوه فرمان له مخې ولی عهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش په وړاندې د تایید رایې واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره او 50 کلن محمد بن نایف په ځای خپل یو 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولی عهد کړ. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. النوري جماعت چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول سو. دا جماعت په 1202 میلادي کال کې جوړ سوی و او د دې جماعت مناره چې د الحبا په نوم مشهوره وه په لرغونو اثارو کې شمیرل سوی و. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼې کې ادعا کړې ده چې النوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند سوی و او له دې ځایه یې د خپل خلافت اعلان کړی و. او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابوکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابوکوف په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه سوې چې واشنګټن د سه شنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یک سټوډیو ته یا پی یو سټوډیو ته وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعاتو ریپورتونه لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان غبرګون ښیي چې شخصي ګټې په خطر کې دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه بده. اگه ظرفیت میخواد خوب باید بهترین افراد
خاغلی غنی دغه څرګندونه نن په آر کې د آرګ او خلکو ترمنځ مناظرې د پایل پروګرام ته کړي. ریپورت به پی ولرو. همدارنګه دا چې ولسمشر غنی وایي تر لاس لاندې اصلاحي پروګرامونه به په اوږدمهال کې ښه نتیجه ورکړي، دا خبره څومره سمه ده؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکام لرو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي، په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د نړۍ د نفوس به تر 2050 کال پورې په راتلونکي څه باندې 150 کلونو کې 2 میلیارده او 200 میلیونه وګړي نور هم پکې ورزیات شي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دا آزاد ایرانی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د اصلاحاتو په وړاندې واضح هغه کسان عکس العمل ښیي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په آر کې د آرګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د پایل پروګرام ته وکړې. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه راسره د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر لاس لاندې اصلاحي پروګرامونه به په اوږد مهال کې ښه نتیجه ورکړي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ آرګ او خلک تر عنوان لاندې جوړې شوې مناظره کې وویل ځینې خلک چې ګټې په خطر کې دي د دغه اصلاحي پروګرامونو پر وړاندې غبرګونونه ښیي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین
چیغ میزنه. هغه خلک چې خپل ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چیغې وخی، او هغه خلک چې پوهیږي په راتلونکو کې ګټې خوندي کیږي آرام دي. که ظرفیت غواړو خو باید بهترین خلک راولو، کوم مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطې ولري. که څه هم ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې د چانوم وانه خیس، خو په وروستیو کې د ولسمشر په وړاندې بیلابیل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د ولسمشر د استعفا غوښتنه پکې وشوه. دا خلکو او ارګ ترمنځ دا مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداري ورکړي. که افغان حکومت د حکومتداري بڼه کې بدلون رانولي نو ممکن دا هیواد له جدي بحران سره مخ شي چې کنټرول به سخت وي. ښاغلی امامتو چې پرونی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي ناسته کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورنی سیاسی کړکیچ لا زیات برمل کړی دی. د هم ویل دي چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتیدونکي حالت سره مخامخ شي. خغلی غنی په دې غونډه کې ځوانانو ته په وینا کې د دولت د تیرو دوه نیمو کلونو په لاس راوړنو هم رڼا واچول او ویل چې خلک باید هیله ونه لري چې د دولت په ملکی او نظامی برخو کې په یو ورځ کې بدلونونه راشي. خغلی غنی زیاته کړه کله چې ولسمشر شو افغانستان د 400 میلیارد ډالرو د بودیجې له کسر سره مخ خو حالو زلوی ډیر جل جر لنړی څخه د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه واخیسته. نو موړي دا هم ویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې هڅه وکړه چې اداره ځوانه کړي چې تر یوه بریده په دې چاره کې بریالی شو. نو موړي په اقتصادي برخو کې بیلابیلو پرمختګونو ته هم په اشاره سره وویل چې مخکې افغانستان له یو بندر سره نښته او خودوی وتوانېدل چې له بیلابیلو لارو څخه په استفادې د سیمې له هیوادونو سره ونخلي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په بیا بیا ویلي چې د افغانستان د آبادۍ او ښیرازۍ لپاره به د غازی امان الله خان د ناتکمیل شوي باب د بشپړېدو لپاره هڅه وکړي او په دې برخه کې به له توان او فرصت دریغ و نکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی له هغه نننیو څرګندونو خبر کړو چې وای د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان عکس العمل خي چې د پوینا شخصي ګټې په خطر کې دي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هغه اصلاحي پروګرامونه چې د پیل کړي په اوږدمهاله توګه به ښه نتیجه ورکړي. خغلی اشرف غنی نن د ارګ او خلکو تر عنوان لاندې جوړ شوی مناظره کې ویل ځینې خلک چې ګټي په خطر کې دي پروګرامونو په وړاندې خبرګون خي. اکرام الله د سیاسي چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ارګ او خلکو تر منځ دغه ډول مناظرې جوړول څومره ګټور دي.
کومنګ د شی پټولي پر اساس باندې یو حکومت تعریف په دې معنی باندې چې هغه باید اکاونټیبل وي او ریسپانسیبل وي، یعنی په دې معنی چې هغه باید حساب ورکوونکی اوسي خلکو ته. حکومت ولې د خیر پټولي اصل او بل اصل دا چې باید جوابګوی اوسي. اوسنۍ نننۍ نسل د ولسمشر لوري چې مثلا د افغانستان د ځوانانو سره د خلکو سره د مختلف اقشارو سره ناسته کړې د مناظرې په شکل باندې په دې مفهوم باندې چې د خیر حکومت ولې د اصل پر اساس باندې چې هغه د ریسپانسیبل یا جواب ورکوونکی د ملت ته د خلکو ته د جواب ورکوونی یو اصل دی. نو زه فکر کوم دا یو پیغام درلودل شي د ولس او د حکومت ترمنځ هغه واټن کمیدل شي. په عین زمان کې د حکومت د کړنو څخه د حکومت د اجرات څخه ولس په خطر باندې خبرېدل شي. نو زه د ولسمشر د نننۍ مناظرې چې د افغانستان د خلکو ولسونو ځوانانو او د مختلفو اقشارو سره دی ناسته کړې ده د افغانستان د خلکو لپاره په خیر باندې بولم. په عین زمان کې د خلکو مطالبه پر اساس وصل ده.
یو بل موضوع سادات صاحب چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل چې د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې باندې د یو شمېر خلکو خبرګون نه خي چې د دوی ګټې خطر کې دي. ساسې په نظر باندې د ولسمشر اشاره چا ته واصلن
ګوري من په دې سوال سره چې د افغانستان دولت تعریفو د لبد مرغ چې د فساد پر اساس باندې موږ تاسو مخکې تللی، یعنی په افغانستان کې د فساد ریښې ډېر ژورې دي. دغه مفسدین خلک د مفسدې کړي لبد مرغ چې نظام په داخل کې دي او د ولسمشر سره په ډېر نږدې او شاید په حکومت کې په ډېر لوړ پوسونو باندې کار وکړي شي. نو زه زما باور دی چې د ولسمشر اشاره هغه خلکو ته په لومړي قدم کې چې د اصلاحاتو پر وړاندې خندونه ولاړی او د حکومت په داخل کې د نظام په داخل کې دي. مثلا دلته د تصویر دل چې ډیرو خلکو نمونه افشاشل دا وسره د سرمایه د کنګل کېدو بسونه راپورته شول. په عین زمان کې دلته د نظام په داخل کې د حکومت پر د حکومت پر وړاندې باندې چیلنجونه راولال شول، یعنی د ولسمشر امر نه منل کېده. د ولسمشر امر ته اعتماد نه کېدل. په عین زمان کې د ولسمشر لوري کې ما تر اور کېدل هغه بده خپل د حکومت د ادرس نه کېدل. یعنی په حکومت کې داخل هغه اشخاص او هغه کړي چې هغه د اصلاحات پر وړاندې خند ګرځیدل شي. د مسل کې به هغه اپوزیشن په نوم باندې هغه څوک چې د اپوزیشن ځان غني او د اصلاحاتو وختونه کې نه بلکې هغه د نظام د رنګول لپاره یا د نظام چې پکول لپاره هڅه کوي. فکر کوم د ولسمشر اشاره غوښته و ځکه دوی د اپوزیشن پر اساس مخکې نشي تللی، بلکې دوی فقط او فقط د خپل شخصي وختونو پر اساس باندې پر حکومت فشار راوړي او ولسمشر باید دغه خلک افشا کړي. په عین زمان کې درې مهاغه کړي دي چې هغه ډونران دي، یا مثلا په شکل د اشکال حکومت سره بسنه ورګي ولی په مشروط ډول باندې او دغه شرطونه د اصلاحات وړاندې سرخندونه دي. موږ د انتخاباتو په موضوع کې ولیدل چې ولسمشر پر وړاندې سرخند د بهرني سفارتونو ول بهرني سفارتونو ول د بهرني سفارتونو لوري پښنهودن ول چې ولسمشر ورکول کېدل، یعنی د حکومت د پر حکومت باندې د بسنه ورکونکو یا د مرسته ورکونکو لوري فشار او دغه فشار نه مشروع.
دوستانو له خغلی سید خالد سادات سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدا چې د ولسمشر په نننۍ او هغه څرګندونه خپل نظر څرګنداوي چې ویلي د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې واځي خلک خندونه جوړوي چې د ولسمشر په وینا ګټي په خطر کې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق په شمالي ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جماعت لوزولې. کندهار ته هم زو او هلته په مایوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري د پیل شوو عملیاتو حال درکو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د خبرونې په پای کې تاسو یو کلی زرغګونه ډراما موریدلی شئ. خو اوس زموږ د پی یو سټوډیو په خبرونه کې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه په بهر کې د افغان تولیداتو د ښه بازار په هدف د سوداګریزو توکو په معیاري بستهبندۍ ټینګار کوي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي افغان صنعتکاران اوس کولی شي چې په 24 ساعتونو کې د 4.5 زره میتریک ټنه میوه په معیاري ډول بستهبندي وکړي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان صنعتکاران د بستهبندۍ په برخه کې ښه پرمختګونه لري. کمینزاده د سوداګرو وغوښتل هغه توکي چې بهر ته لیږل کیږي په ښه او سټنډرډ ډول دي بستهبندي کړي، ځکه د دې خبره دا د دوی پر کاروبار ښه اغېز لري. د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې په کابل کې لورستي ټانکر بم برید او په تړاوي د مظاهرو او تحسن د خیمو لامل د خلکو وړو سوداګرو او هټیوالو تقاضا کمه شوې ده. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په زرګونه ټنه مواد په ګودامونو کې موجود دي، خو درنیول لپاره څوک زړه نه شکوي.
کابل په ښار کې د غیوه میاشت مونږ په زرونو ټنه جن سایت خرڅ کړل، هغه خرڅ نه شو. مونږ چې ویوالې دلته بس یو ضروري ده، دا یو مسایل دي چې تاوان د افغانستان سوداګرو ته ورسېد. موږ معلومه اوس په ګودامونو کې پراته دي څوک یې نه اخلي.
الکوز زیاته کړه چې روانه میاشت سوداګرو لپاره موسمي او د کاروبار میاشت وه، خو یاد مسایلو د دوی کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړ. او همدارس په شهزاده سای کې د جنو بهرنیو اساس تر افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغانۍ او لس پوله یو یورو 15 افغانۍ او اتیا پوله یو پاوند 15 افغانۍ او اتیا پوله زر ایرانی تومان ولس افغانۍ او نوی پوله او زر پاکستانی کلر 438 افغانۍ. او نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د جنو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړ 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2000 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجي 300 افغانۍ او شپارس لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د خبرنو پای
دوستانو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر دې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته ورزو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق په شمال ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جماعت لوزولې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي چې په موصل کې د داسې لرغونې ځای ویجاړول د دې څرګندنه ښده چې د داعش وسلوالو په موصل کې خپل ماتې منلې ده. فرشته جلال زی سره په سټوډیو کې ده. فرشته، تر ته ووایه چې څنګه او د داعش وسلوالې ډلې ولې دغه جماعت والوزو؟
ان صاحب، د عراق د دفاع وزارت پرون وویل چې د داعش وسلوالو د موصل ښار په النوري جامع کې چاودیدونکي مواد شیوه او هڅه کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوي وکړي، خو کله چې ونه توانېدل چې د امنیتي ځواکونو مخه ونیسي نو چاودیدونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي ځای ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن پر ټویټر ویلي چې د دې لرغونی جماعت او تاریخي منارو ویجاړول په دې معنی و چې د داعش وسلوالو رسمن په عراق کې خپل شکست منلی دی. عراقي پوځیان وایي چې دوی په زاړه موصل کې په ګڼمیشتو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي او د جامع په 50 متری سیمه کې دوی 50 متری ته رسیدلي وو چې دا پیښه شوې ده. د عراق پوځ ویلي چې د النوري جامع ډیر تاریخي قدامت درلود او دوی ویلي دي چې دا یو تاریخي جنایت و چې دغه مسجد خراب سو.
د دې چې مادي تاریخي قدامت پاړه یا د لرغونتیا پاړه څه معلومات شته؟
دغه النوري جامع نږدې 100 کاله مخکې جوړ شوی و او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره تاریخي ارزښت درلود، ځکه دا د امیر نور الدین زنګي په نوم جوړ شوی و. نور الدین زنګي د امیر احمد الدین زنګي زوی و چې د سلجوقیانو د امپراتوري پر مهال د شام امیر و. د ترکو او دغه د ترکانو د واکمنۍ پر مهال هلته جوړ شوی و. دغه جامع د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د سخی د زیارت په څیر په رنګه او قیمتي ډبرو جوړ شوی و چې دغه ډیزاین ډیر د منځنۍ اسیا او د افغانستان په شمال کې دغه لرغونو ودانیو په څیر و او د دې جامع مناره ډیر مشهور وي. دغه مناره لڅول لسیزو راهیسې د کژدو په حال کې او ملګروم لتونې پړاندې شنه هم څرګنده کړي و، خو د موصل خلکو خبريالان ته ویلي دي چې دوی تل دا وېر درلود چې د داعش ډله به کله چې په دغه ځای کې شکست خوري دغه جامع او مناره به خراب کړي. دا ولی دا ځای ولی پدې مهمو چې په 2014 میلادي کال کې چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د موصل شارونی ودلته خپل خلافت اعلان کړ.
ډیر زیات مننه فرشته جلال زی و چې تری وام وریدل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق په شمالي خار موصل کې د نوري په نوم یو ډیر تاریخي او لرغونی جماعت په بمونالو زولې ده. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنی پی یو سټډیو خبري خبرونه ته غوږی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوه. د کندهار د امنیتي قمندانۍ چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې ولسوالۍ کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حال راکړي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو امنظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي به عملیات چانیز دی او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی وایي دغه پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د لمنځولو تر وروستۍ پورې دوام ولري. دورانی وویل د میوند ولسوالۍ په تیکوبات سیمه کې د افغان ځواکونو سرپنځته کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم لمنځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د افغانستان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو تصویري عملیات را پیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، په هغه ځایونو کې د تصویري عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوشت.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پیلسو عملیاتو اساسي موخې دي، خو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دوراني وویل د میوان ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغیز لرلی سي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له تروریستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دوی له شتون څخه پاکې شي او په سیمه کې به بشپړ د خلکو ته د امنیت زمینه مساعد.
میوند د کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د نشې توکو د کاروباریانو په ګډون ورڅخه وسلوال د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پیلسو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو و موریدل چې په میوند ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوې دي. تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ پی یو سټډیو خبری خبرونه ته غوږی. له هلمند څخه مو هم د اوس ریپورټر لاسه کړ چې د غلطه یو درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. چاودنه چیرته شوې او هدف یې څوک و؟ مرګ ژوبل پکې څومره ده؟ همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی د ټلیفون په تماس کې دی. تایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو د دغه چاودنې په اړه چې چاودنه دقیقا چیرته شوې ده او تازه معلومات په اړه څه دي؟
سلامونه،
د تاسو آواز موږ ته ښه راځي، مهرباني.
بله،
دای سید مونږ د تا غږ اورو، د تاسو غږ خبريږي، مهرباني وکړئ.
دا ورته کوم سلامونه، د اوسنه تقریبا د دېستې کې وړاندې د لشکرا شهر په یو کوچ کې د کابل بانک پر مرکزی څنګه باندې چې بانک یې رامنځته کړو، کوم د خپل معاش د خپل لپاره د متفضل هم دا وسله د ګورډ وایي وایي نور ځواک وایي چې دا بریډ د موټر بم وو او اکټ هغه کټان چې ماشین خپل لپاره منتظر وو په هغه کې د نمبر کې وګورئ چې د کی کارګان ولول ولې د انرژي روغتون مخته چې د ویډیو واکسو اکټر پر پیرو ډیر زیات کټان ټکان وازلین پر وجود کې دا رانتي کړي د خطر د کی کارګان نه معلوم اما دا ټکان د وګړو دوه مېشتې مخکې د امریکا بل بانک مخکې سر ته رسېدلی وم. ګرمه سکیورټي په هغه هم چې شپاړس تنه د ماشومانو او ښځو ته شمېر شي هلته خیرات اوس وژل شوي وه او په لسکول نور چپیان وه. البته اوریدونکو به واده ورکړو چې نور ارکام او د ټیک معلومات به په نورو خبرو کې راځي.
ډیره زیاته مننه کوم چې پر روانو خبرونو کې تاسو سره بیا هم په تماس کې یو د پیښې په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي الیاس سایم اوریدل چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته په داسې حال کې چې یو شمېر دولتي مامورینو خپل تنخواګانې او معاشونه اخیستل چاودنه شوې ده. د کابل بانک مخ ته د مامورینو د تنخوا اخیستلو پر مهال د افغانستان کې نه لومړنۍ چاودنه ده او خدای دې وکړي چې وروستۍ وي، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د کابل بانک بیلا بیلې څنګه دا ډول بریدونو هدف ګرځي او مرګ ژوبله پکې اوړي. موږ په روانو خبرونو کې په دې موضوع هم له ځینو خلکو سره وغږیږو چې تر اوسه پورې ولې په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو راخلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت سرتم آسم زمنگا ڈاکٹر مہدین ہر کال ٹاکل بارہ سے مشکل لے رہا.
ہلو زه کرن جان سرخه دی خصوصات نو زحمت در کوم از د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوا کال کیږي جنو د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1993 کې خپل کار پیل کړ او په 1994 کې مې تکمیل کړ، یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
بل سلام علیکم، زه هیله ام لی خوستا رورا د شپږ و میاشتې کې زموږ تنه یو باندې دی ولی مونږ مونږ ماران نه یو چې خاوري وخرو. ای دولت می دا غوښتن د باید مونږ کرا د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضر وینو دا دی وای چې تاسو زیل دی هوا د نه یو مو بس مزدوری کوي سما غواړي نو دا څنګه کیږي؟ ما په خپل ورونه خوین دی سپری او قران را پسی سپری مونږ څه وخرو دی خدای په امان.
هله چې چارواکو به دا غږ اوریدلې او د دغه قراردادیانو او دغه خلکو معاشونه او تنخواګانې به ورکړي. دا نړۍ نفوس به تر 2050 کال پورې، یعنی په راتلونکي څه باندې ډیر شو کلونو کې 2 میلیارد او 200 میلیونه وګړي نور هم پرې ورزیات شي. پاکستان، هند او نور هیوادونه هغه هیوادونه بل شوي چې دغه وګړي په کې ډیر زیاتېږي. افغانستان د نفوسو د چټکې ودې په مهمو هیوادونو کې نه دی راغلی. طاهر روشان په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ نفوس به له اوسنی 1.5 میلیارد تنو تر 2050 کال پورې 9.3 میلیارد تنو ته لوړ شي. پاکستان، هند، نایجیریا، کانګو، ایتوپیا، تنزانیا، متحده ایالات، یوګاندا او انډونیزیا د هغو هیوادونو په جمله کې یاد سوي چې د نفوسو د دغه زیاتوالي په نیمایي برخه کې به ونډه واخلي. هند په اوس وخت کې د 1.3 میلیارد وګړو په لرلو سره په نړۍ کې د زیات نفوس لرونکي دوهم هیواد دی چې په اوو کلونو کې به له چین څخه چې نفوس یې 1.4 میلیارد دی مخکې سي. ملګري ملتونه وایي دې ته په پام سره چې د نړۍ په ډیرو سیمو کې د ماشومانو زیږولو کچه ډیره ټیټه سوې، په اوو څلوېښت هیوادونو کې چې ډېر پرمختللي نه دي د 2015 کلونو ترمنځ په متوسط ډول یوې ښځې له څلورو زیات، یعنی 4.3 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په شپږویشت افریقایي هیوادونو کې به تر 2050 کال پورې د خلکو شمیر لږ تر لږه دوه برابره سي. نایجیریا به چې په نړۍ کې د نفوسو د چټکې ودې هیواد بلل سوی، لسم ځای چې اوس د متحده ایالاتونو دی ونیسي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ په تر ټولو بې وزلو او وروسته پاتې هیوادونو کې چې د نفوسونو شمیر ډیریږي ورسره به د دې مسلې یقیني کول ګران سي چې د وګړو ځوان قشر کافي خوراکي مواد، روغتیايي خدمات، زده کړه او نور اړین خدمات ترلاسه کړي سي. پاینیال کې د اروپا، جاپان او د نورو پرمختللو هیوادونو نفوس به بډا او مخ پر کمیدو سي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې د نفوسو له انډول ساتلو شاته دي، چین، متحده ایالات، برازیل، روسیا، جاپان، ویتنام، ایران، تایلند او بریتانیا شامل دي. د ماشومانو د زیږیدلو کمښت په ځانګړي توګه اروپا کې شایي د کډوالو او پناهغښتونکو پراخ بهیر جبران کړي، خو هغه به په ټوله کې ونه کړای سي چې دغه بهیر د پرشاتګ مخه ونیسي.
د نړۍ د وګړو د زیاتېدو په ځانګړې توګه په وروسته پاتې او بې وزله هیوادونو کې د نفوسو د شمیر د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورید. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، پی یو سټډیو خبرونه ته غوږی. وس هم دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د اصلاحي پروګرامونو سره هغه کسان اختلاف لري چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ وي. د جوزجان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له پنځو ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا ووژل سو. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سرخ آباد سیمه کې د ناپیژانده وسلوالو په ډزو کې دوه لمونځ کوونکي ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. اروپایي ټولنې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازی وټاکه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست تور کړو ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. یوې امریکایي چارواکي ویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشری د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په یوشت ایالاتونو کې برید کړی وو. او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنۍ چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبري لغوه کړې.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ وی پانه دا کتلای شي. د خبري مطالبه او برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر ازو یو کلی زر غونه ډرامه وړاندې کیږي. ل یاد مو باسي چې یوسف خان زدران روستا د کابل په سټډیو کې د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زر غونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې ولی جان خپل خور مینا د سواد زده کړې په کورس کې شاملوله. اوس به واورو چې پولیس مرسل ولې ستړي او خپه ښکاري.
مرسل لوری، خیر خوبه وی؟ نن راته ډیر ستړی ستومانه کاریږي.
نه کریمی تروری، ستړی نه یم،
خو ستړیا دی په څیره کې کاریږي. او چرتونو په سیا خيستیه ته په خوا غوندې ګلاب ګلاب نه غوړی دلی.
هی هی تروری، څه وایم نو؟ د ځینو خلکو د لاسه مې په زړه پولی ولاړې دي، نه پوهېږم له دوی سره به څنګه وکم.
وی ترور دي درنه جار شي. دا ولی هغه د خپل کار کوي، خدای یو قانون چې کومه اختر کړی او خود رسیدلی یې، نو د زړه پولیس دې کوم شوی.
ترورې، ته خو پوهېږي د پولیسۍ مسلک مې له ماشومتوبه خوښ و. په ډېر تکلیفه شو اخون ور ورسېدم، خو اوس مې خلک نه پرېږدي.
وی دا څه وایې؟ دا څوک یادوي؟
دا څو ورځې مې یو څو کسان ځوروي په لاره کې، راته خوا دې خوا کېږي. څه چې په خوله راځي راته وایي.
وای لورې، وای نشته داسې لورې چې ور وتښتې کمزورې. زه ستا د مور په ځای یم. دا ځینې بې ادبه خلک ما هم په لارې کې ځوروي، بدې خبرې راته کوي، ځینې شپیلقونه راپسې وهي، ځینې وایي نو ته قراره په کور کې کېنه.
ما ته هم داسې وایي چې پولیسي د سړیو کار دی، د نجونو او میرمنو یې له پولیسۍ دندې سره څه، ان تر دفتره راپسې روان وي. او را باندې ملانډیم وهی هیڅ نه پوهېږم له دوی سره څه وکړم ترورې.
مرسل، ستا د ترور خبرې مې واورېدې. دومره چې د خلکو له خبرو ویرېږئ نو سړی ښه وایي، په کور کې کېنئ. رښتیا هم دا د سړیو کارونه دي، د ښځو یې له دې کارونو سره څه. راسئ پرېږدئ بابا.
کریمه وروره، داسې نه ده لکه ته چې وایې. د وطن امن په ټولو حق لري. ښه، که یوه ښځه مجرمه وي، نارینه پولیس به څنګه هغه ته ولچک واچوي؟ یا د میرمنو په برخه کې درته ووایم، سړی څنګه هلته کار کولی شي؟ ته ووایه.
مرسال ګل خبره کوي، دا د کورونو او میرمنو تلاشي وګوره. اوس د محمد کریم وایي چې دا کار سړی کولی شي، نو هره ټولنه ښځینه او نارینه پولیسو ته ضرورت لري.
بس بس، لکه ماتې ژرندې شور مه کوئ. په ډېرو شکایتونو مو زما د سر ماغزه اوبه کړه.
کریمه وروره، موږ دوو ښځینه او پولیسو د زړه درد هم بیانوه. په تا مو که خبرې بدې لګېږي، هغه ستا خپل کار دی. خو دا واوره چې موږ د مور وطن لوڼې یو، د هر مشکل مقابله به کوو. هر خنډ چې وي، په کلکه اراده به یې له مخې لرې کوو.
زرلختي وزرلختي، تا ته وایم دا عایشه چیرې ده؟
په هغه بله کوټه کې ویده ده، د مکتب په میدانۍ کې له خوشحالۍ منډې وهي چې کور ته راشي، چې دا څنګه یې ډوډۍ وخوړه خوب یوسي.
دا دې مایم جامې وتو کولې، زه پوهېږم چې ستاسو کارونه ډېر دي.
خیر یوسي حجرې ترورې، دا نورې جامې ما ته پرېږده، زه به درته زر زر د سترګو په رب کې وتو کم.
نه لورې، نه یم ستړی، تر اوسنیو نجونو زه تکړه یم. ما ژیړ غوړې خوړلي او تاسو سپېره بسکیټ.
په ژیړو غوړیو کې خو دې شک نشته، خو مورې په دې ورځو کې ډېر کار کوي.
جمیله زویه، نو څه وکړم؟ نه ګورې زرلخته اوزګاره نه ده، له یوې خوا عایشه مکتب ته بیایي، کور ته چې راشي سبقونه ورسره وایي، تر څنګ یې د نرسنګۍ کورس هم ځي. د چا خبره، دوی دوانې په یوه لاس کې نیولې دي.
ترورې دا خو لا څه کوې، درېیمه دوانه به مې وینې.
هغه څنګه؟ زه پوه نه شوم.
نن مې د مکتب په لاره کې فاطمه ولیدله.
ښه، هغه د ګل آغا لور یادوې؟
هو ترورې، ډېره زړه سوانده قابله ده، د وی ناروغي کره تللې وه.
ښه نو، ستا زړه دی چې له فاطمې سره د قابلګۍ په برخه کې کار وکړي؟
نه جمیله، د دوی په کلنی کې د یوه اداري مامور بس خالی دی، ما ته یې ویل چې تا ریزه ورکه.
لورې، ستا سبقونه له خلاص شوي نه دي او ته ډاکټرۍ ته ملاتړې.
وی ترورې، دومره مې اسمان ته مخیزه وه، زه خو یې له نرسنګ وایم. زه او ډاکټرۍ ډېر سره لري یو، هلته اداري کار دی، خو که دې جمیل خوښوي.
زرلختې، زه ستا د پرمختګ مخه نه نیسم، که دا وظیفه ستا خوښه وي عریضه ورکه.
وی زویه، تاسو عجیبه خبرې کوئ، په نن سبا کې څوک واسطه ونه لري کله څوک وظیفه ورکوي.
مور مې هم بده خبره نه کوي. دا صحیح ده چې ته لیاقت لري، کار کولی شي، خو
څه ووایم جمیله؟ خو یو ځل به بیا له فاطمې سره خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
یوه بله خبره هم ده.
بله کومه خبره ده زویه؟
مورې، په ځینو دفترونو کې د ښځو مقررول سخت دي، ډېر دفترونه نارینه مقرروي.
دا خبره ما هم له فاطمې سره یاده کړه، خو هغې وویل چې توکل په خدای، ته یو ځل راشه چې
کمیس مې وسوځوه.
عبدالله زویه، ډېره ستړی یم، له دې چای نه خو یو پیاله را ډکه که.
ښه ده، په سترګو مورې.
سترګې دې جار.
او دله هغه ګوړه هم ورته راواخله. ښه ده پلاره.
باید او چې نن مو چاکلېت راوړې وای.
دا دله مورې، نن خو ډېره خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟ مورې، دا د ګوړه مې دلته درته کېښوده، چاکلېت په کور کې نه و. خیر دی، چاکلېت به بله ورځ ورته راوړو، خو مور دې ونه ویلې چې نن ولې دومره خوشحاله ده؟
د عبدالله پلاره، خوشحاله دې ته یم چې د معاونیت کارونه مې ښه روان دي. که څه هم د کارنه مې ډېر وخت نه کېږي، خو کوم کارونه چې راکړي وو نن مې ورته وسپارل.
ښه نو، څه یې وویلې چې کارونه دې ورته وسپارل؟
ډېری خوښ کړل. دا چې زه یې معاونه کړی یم ډېر راته خوشحاله ول.
مورې، ته چې زموږ د مکتب معاونه شوې زه ډېر خوشحاله یم.
خیر یوسې زویا، خو پلار دې لکه چې خوشحاله نه دی.
مورې، هغه هم خوشحاله دی او هم خپه.
نو پلار دې هغه ګل دی چې یوه پاڼه سره بله زیړه ده. خوښ به په دې وي چې زما ونه شوې یم، خو دا خپه په څه دی؟
خپه په دې یم چې هغه بله ورځ مې ترخه خبره درته کړې وه. درته مې ویلي ول چې هلته کوم سړی نه و چې زما ونې څوکۍ تا ته درکوله.
خیر دی دی عبدالله پلاره، یتیم په ژړا ټینګ وي، داسې خبرې ما ډېرې اورېدلې دي.
خو مورې، اوس مې پلار پوهېدله چې ته تکړه یې.
عبدالله مورې، زه په تا افتخار کوم. ته یو داسې مېرمنې چې هم د کور کارونه ښه کوي او هم د دفتر، خو یوه اندېښنه را سره ده.
د څه شي اندېښنه؟
خو ته یوه ښځه یې، زموږ په کلي کې د ښځو کار ته څوک دومره ښه نه ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران همکارانو، ستړي مشي. خی تاسو پوهیږئ چې ولې مو دلته رابللې؟ خبره دا ده چې د مکتبونو د څارنې او تفتیش لپاره یو دوه نفر انتخابوم.
خبره دا ده چې هغه څو پاتې مکتبونه باید وکتل شي. رئیس صاحب دوه کسان ورته انتخاب کړي دي.
ښه ښه، وایم که څوک خاندي او که ژاړي یو خو پکې زه یم.
هو، یو به ته بل به هم خلیل شي. نه ده راغله لکه چې کوم مشکل وو.
رئیس صاحب محترم، تاسو څه وایئ؟ دا به زموږ په حق ظلم نه وي چې؟
طیبې، نو په دې کې د ظلم څه خبره ده؟ هغه د دوه تکړه مامورین مې انتخاب کړل.
صحیح ده، تکړه به وي، خو موږ هم تکړه یو. د مکتبونو تفتیش او پلټنه کولی شو.
واه واه، راشه که تودېږې. دا طیبه هم د خبرو شوه. دوستانو، تاسو شور مه کوئ. مخکې طیبې یو څه وویل. طیبه جانې، داسې ده چې ستا او د نورو مېرمنو په لیاقت کې هیڅ شک نشته، خو تاسې بیا هم ښځې یاست. د تفتیش کار به درته بیخي ګران وي.
رئیس صاحب، وایي غر که لوړ دی په سر یې لار شته. په دې اداره کې کوم داسې کار دی چې سړی یې کولی شي او مېرمنې یې نشي کولی؟
سمه ده طیبې، نامو خدا ته په خپلو کارونو کې تکړه یې، خو د یوې مېرمنې کلو ته تک او د مکتبونو تفتیش دا نو اسانه خبره نه ده.
طیبې خورې، ته خپه کېږه مه. رئیس صاحب ښه وایي، کلیو ته د تک ښه نه دی. ښه دا ده چې په دفتر کې پاتې شي او د دفتر کارونه دې وکړي.
ګوره قیم خانه، زه تر تاسې په کلو کې ډېره بلده یم. له شاګردانو او د شاګردانو له میندو او پلارونو سره پېژندګلوي لرم. همالته مې معلمي هم کړې ده.
د معلمۍ کارونه او د تفتیش کارونه فرق لري، دا د ښځو کار نه ده. زه پوهېږم چې څوک ولېږم او څوک نه. طیبې، زما په کارونو کې به کار نه لري او ډېر زد به هم نه کوي.
سمه ده رئیس صاحب، خو دا کار ښځه او نارینه نه غواړي. تاسې ما ته اجازه راکوئ که نیمګړتیا پکې راغله بیا مې بیخي له وظیفې نه لرې کوي.
ښه، سمه ده، ته چې دومره ټینګار کوي ورځه ته لاړه شه. فاروقه، ته به هم لاړ شې.
ښه، په تګ خو به لاړ شو، خو که هلته کومه ستونزه پیدا شوه بیا به یې څوک سووایي رئیس صاحب؟
فاروقه، زه رئیس یم که ته. پرېږده چې طیبې ته هم یو موقع ورکړم، معلوم شي چې څه کوي.
بله درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغږونو ډرامې د لړۍ 195مه برخه مو اورېده. اوس د دې ډرامې څخه د یوې موضوع په اړه ژوندي بحث ته مو چې تر یوې بجې دوام کوي زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اورېدل چې له زر لښتې سره د هغې کورنۍ مرسته کوي تر څو د کلي په یو کلینیک کې معموره شي. د مېرمنو سره کورنۍ ملاتړ او د هغې په پرمختګ او وړتیاو لوړولو په برخه کې د دوی د کورنیو ونډه څه رول لري؟ په روانه خپرونه کې په همدې اړه د ټولنیز کارپوه او د باور د ټولنیز بنسټ له مشر عزیز الله سروزوال سره غږیږو. ستاسې نظرونه خلو تر څنګ 0 او 0 شپږ 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمیرې ته ستاسې رالیږلې ځینې غږیز پیغامونه خپرو. سروزوال صاحب زموږ سره په خپرونه کې دی، دلته په سټوډیو کې البته راغلی دی. ستړی مشي درته وایم سروزوال صاحب، او مخکې له دې چې بحث ته ولاړ شو په همدې اړه موضوع تون تاسو مخیستې ده، دا چې کله د میرمنو سره یو ډول همکاري او ملاتړ موجود وي څه رول لري، اغیز لري؟ په دې اړه ستاسو نظر هم اورو، او طبعا اوریدونکو سره هرکلی هم
مننه کو. زرته محترم تاسو ته ستاسو له لارې د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. خدای دې وکړي چې خوشاله اوسې. او تاسو هم مننه کوم چې د خبرونو ته زه را بللم.
خدای دې زیاته مهرباني وکړي. تاسو په ټولنیزو برخه کې کار کړی دی، او ته باندې ټولنیزو موضوع ده، نو تاسو هغه لیدلې حال مشورې هغه مهمې دي چې اوریدونکو ته ورسیږي، او موږ یې صدر نزده کو. نو پوښتنه هم دا ده، کله چې د میرمنو سره یا په کور کې دی او چا سره ملاتړ موجود وي، لاسنیوی کیږي او دغه د ورتیا او لوړول لپاره کار کیږي، دا څه اغیز لري؟
وقن خوکلی موضوع ده. په ټولنه کې لکه څو سره دغه په کاري ډګر کې مرسته کول او غوی ته د کار کولو دغه فرصتونه برابرول، چې دا نه یوازې د کورنۍ لپاره ګټه ورده، بلکې د ټولنې لپاره هم ډیره زیاته ګټه لري. یعنی د ټولنې پرمختګ لامل هم کیږي. تاسو به ورکه چې هغه په کلیو باندې کې اوس هم مغه رواجونه د دونسته سي خزینه له نارینه سره څنګ په څنګ باندې ځي، پټوي ته شپته رښخه راوړي، مالوته ورته ورکوي، ورسره حتی ځینو وختو کې په خوا مغه ورېدل ول له غروچ به لرګي هم راوړل هم دغه خزینه.
او بالکل
خیر ځوان تر ازو اوس ځوان د سي اروپا پرمختګ کړی دا زموږ یو تعداد نارینه چي دي، هغه دا فکر کوي چې خزینه کارو کې خلک براته پیغور یا راکه تا خزه کار کی ته ولې کار نه کوي، حالانکه دا ډیر غلط نظر
دی. یعنی په نظر مخ کې دا څه موجود و ګډ کارونه کې دل خو اوس تغییر په دې کې راغلی دی چې اوس کارونه دفتری شوی دی. یعنی په خوانی کارونه اوس ممکن په خزه باندې وشي، فرزن پټیو ته تاګ او بر اوړل دل رسوینه، اما کله چې خدمت موضوع راځي بیا خلک ورشه کې دا ولې
په ټولنه کې نه یوازې نارینه بلکې خزن ته کارتیا د شي خزه او نارینه شدي دی. یبه ټولنې دوه بزرونه دي، کچیر زه پولیس ولرمه نارینه پولیس ترڅنګ خزینه پولیس ته اړتیا ده، کچیر زه یو ډاکټر ولرم نارینه ترڅنګ خزینه ډاکټر ته هم اړتیا شته. دې ته څنګه ډیر زیات کارونه شته چې خزایم باید پر مخ بوزي، ولی دغه فرصتونه باید موږ ته اماده کو. خپل ټولنه څه کولای شي؟ په ټولنه کې کچیر کوم څوک یو ورتیا ولري او هغه ورتیا له نورو خویندو سره شریکه کی، هغه واتسپ دی کارونه ته، نو دا به د دې جوګه چې خپل دوی پټول کې راغنده رول ولري او خپل کورنۍ اقتصاد پیوړی.
بله، او دونکو تشمیره هم وایم چې سن موضوع الله هم پیغږیږي 0 و 99 2 3 5 4 او 0 و 7 2 5 5 موږ سره د مخامخ اړیکو نیول شمیرې دي، او کدا شمیرې مو بوخت وي نو تبن تاسو غواړي موږ ته نظر پرېږ دی 0 و 7 9 0 1 0 1 شپېتو شمیرې ته زنګ وایي، ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي او تر موږ را رسیږي. ډیر کله تاسو اوریدونکي چې د شمیرې ته زنګ وایي یا خبرې نه کوي یا پیغام نه ثبتېږي، نو تاسو سره څوک خبرې نه کوي، تاسو کله هم چې څه وایي هغه موږ ته را رسیږي، نو موږ په خبرونه کې درته خبرو. نو تاسو د ټولنې په رول باندې ډینګار وکړل، اما په یو کورنۍ کې څوک مهم رول لري تر څو د چا مخنیوي وکړي تر څو هغه هدف ته ورسیږي په تیر الجونې؟
زموږ تاسو په ټولنه کې بلکې په بارنه وادو کې هم به د کورنۍ مشرتوب نارینه په غاړه باندې وي، یا مشران، یا په افغانستان کې چې موږ تاسو ګور خپل کورنۍ ته په کورنۍ کې د کورنۍ مشران سي دي، هغه دا حق د صلاحیت لري خپل بچانو ته، خپل لرونو ته، خپل زامنو ته دا فرصت برابر کې ترڅو کار وکوي. یعنی که چیرې په کور کې ونجلې غواړي لاړه شي او غواړي چې دا زغواړم زه یو نرس شم یا ډاکټر شم یا پولیسو ته لاړ شم، نو دا اجازه د کورنۍ د مشرانو لخوا چې ورته ورکول کیږي. کچېره د کورنۍ مشرانو ته د قانې کون کې دلیل ولري په کوم کوم دلیل باندې زغواړم چې دلته کار وکوم، نو هغه سره منی تبنی منی نن سبا پرمختګ شوی دا، او نن سبا ګوري د خپل عمل ان ګوري چې خزه هم کولای شي پټولنه کې یو مثبت رول ولري. زه کچېره د خبرونه وخت ونه
نسم او شته خبرونه وخت خو اردن کو ته مرزو چې دوی را سره اړیکه نیولې د ورسره سره غږی ګلمړنه اردن کې را سره اړیکه نیولې د چکم زین خپل ځان معرفي کوي. ډیر زیات زمون خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي. بلې استاسو اړیکه زمون سره وصل د ازادي رادیو د لطفن خبري وکړي. خا د د اوردونکو اړیکه شلېدل د مونږ ته اوردونکو په 0 و 7 شپږ 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو شمیرې غږیز پیغامونه پریخي دي هغه اورور سره.
السلام علیکم نصرت الله د نګرهار ولایت د خزو د حقونو مبارک باید دومره وویل چې کوم حق خزو ته اسلام مبارک دین ورکړی باید د هغې په رڼا کې مونږ خزو ته حق ورکړو نو هم به په ټولنه کې فساد نه رامنځته کېږي او هم به د الله تعالی په نیز باندې غاړه خلاصوي.
السلام علیکم هلی کرامات ریڈیو ٹولو کارکن کو اردن کا ہمدار شاہد کم زمانوں کو اقبال ولی دے دے خوش ولید کا خدمات کیم تاچ اسلام یا وش پن خصوصیات دا خدلا پارا جانتا کری دی او نن سبا حقوبور دا وقت پو تری دو سرا وقت او زمانہ چی کم دا دے لگ گڑ ورد دے نتی راما لگ خدی بخفل و قرونی کی پاتشی ندا با یا وش خبر روی او پاتشو تاس حکوم موضوع او دراما مهم واوی دا خو دستری وصول او یا هم نوری شبکی او یا کرنکونو کی چی پاتشی ندا با یا وش دم رفزر نوی دا.
والے السلام علیکم نوم اسماعیل ظاہر دے دا خوص ولایت نا در طرف لین کیما کہ خزہ دڑے منڈ پ دولت چوار کور کی گیو خاص لمن خیدا وے یا خزہ کی پ دولت کی کم کار اجرا کوی نو نور خزہ بے پاس کر کولے کی دا ما خزہ سر خپل سن شریک کی نو دیر لوی لا نیم دا دے کی خزہ دڑے منڈ پ دولت کی وے اور کر شیا مار کور کی نو.
بلې د اوریدونکو نظرونه و چې 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته راته پرېښو لا هم تاسو کولی شئ د شمیرې ته راته غږیز پیغامونه او خپل نظرونه پرېږدئ. سروزوال صاحب د کله چې میرمنې په اقتصاد او ټولنیز دغو موضوعاتو کې پرمختګ لري نو دا په ټولنې باندې څه تاثیر لري ستاسو په نظر خپل کورنۍ ته بالاخره څه اغیز لري؟
ضرورت محترم لکه څنګه زموږ ورور ویله چې د اسلام مقدس دین ښځو ته هغه حقوق ټاکل دي واقعا چې اسلام ښځې ته د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې داسې حقوق ټاکلي دي چې ساره یې په ډیرو کې نشته. یعنی د زده کړې حق لري دوی د کار کولو حق لري خو تر څنګه لکه څنګه چې تاسو وویله په ټولنه کې او په کورنۍ کې که چیرې ښځه وکولی شي همهغه ستونزې کومې چې د دوی د کورنۍ په وړاندې دي لکه څرنګه چې نارینه حل کولی شي ښځه هم حل کولی شي. خدای نه خواسته نارینه په یو کورنۍ کې یو مور ده یوه خاوند ده یعنی خاوند او مېرمن په کور کې دا خاوند دفتا ناروغ کیږي دغه کورنۍ هغه نفقه څوک وګټي څوک کار ورته وکړي تر څو خپل خاوند باندې درنانه وکوي او کورنۍ اقتصادي ستونزې له منځه یوسي. په دې کلي زه یو د سترګو لیدلی حال لرم چې اوسم کېدای شي ډېری کسان ورسره مخ دي. یو کلي کې یو څوک چې دوکاندار او دوکانداري کوله او هغه په یو ولسوالۍ کې د به د عیال نفقه هلته دغه دوکان چې ټولوله او جمع کوله بیا او خپل کورنۍ ته بیې راوړله. یو وخت کې دغه ناروغي ورته پیدا کېږي داسې ناروغي چې د هډوکو درد پیدا کېږي یو ناروغي وه چې دی حرکت نه شي کولی. کوم مال چې دا اخیستی و په دوکان کې تقریبا 2-3 میاشتې دلته په دوکان کې بند پاتې وو همدغه مېرمنې وه چې ورته یو خوا چې خو دلته اقتصادي ستونزې دي زه تا د درملو دپاره پیسې نشم موندلی او پیسې هم ټولې په مال کې بندې دي نو دا مال خو هلته دوکان کې بند ده که ماته اجازه راکړي دغه مال به له هغه دوکان نه راوړو کلي ته په کور کې بیا زه دلته خرڅوم خزینه به راشي نو کېدای شي په دې باندې تا درملنه وکړم او خپل اقتصادي ستونزې رفع کړم. همدغسې وکړ همدې مېرمنې کله چې د دوکان ټول همدغه سامان چې په دوکان کې ورای وړ کور ته نو ته به ورکړه دا د کلي ښځې به ورتللی ورته ښځې له ښځو نه ښه سودا اخلي. د دې دوکانداري دومره زیاته شوه چې په ټول بازار کې به د چا دومره سودا نه کوي لکه د دې ښځې
مال هم خرابېدو نه بچ شو
مال هم بچ شو او تر څنګ دوی ورته سوژې ورکولې د ښځېنه ورته چې ته موږ ته زرتار راوړه مرۍ راوړه د ښځېنه د کار وسایل
کاروبار جوړ کړو.
په 3 کاله کې هم په خپل خاوند باندې درملنه وکوله هم کله چې خاوند بیرته روغ شو هغه ویل چې ته د خپل کار کوه زه بلته بازار کې بل کار کوم دا ډېره ګټه وکوله
دواړو په ګډه یو بل ملاتړ باندې رسیدل او بالکل همداسې شاید ګڼ مثالونه وي مونږ اوریدونکو ته هم زه دوی هم شاید داسې مثالونه ولري د پرمختګ او د موضوعاتو یا چې څه اندېښنې لري. بلې زمونږ سره د اړیکه وصل ده محترم که خبرې وکړي دا اردوونکو اړیکه شلیدلې ده اما 0 و 0 9 2 3 5 4 0 و 0 8 2 5 5 شمیرې چې موږ تاسو سره وصلوي نو کله هم چې اړیکه نیسي او خو موقعیت انتخابوي لږ وروسته ان شاء الله څه مشکل نه جوړیږي او تاسو پیغام پښتنه تر موږ را رسیږي. خو که بیا هم په دې شمیرو کې څه ستونزه و نو مغږ راته پرېږدي او د غږ پرېښودلو لپاره 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې تاسو په خدمت کې دي. سروزوال صاحب په دې موضوع لا هم پاتې کېږو خو څه سبب شوی وای چې د افغانستان غونډې په یو سنتي ټولنه کې تاسو اشاره وکړه چې مخکې دا موضوعات څنګ په څنګ به کار کېدو، اما اوس مخالفتونه ډېر شوي دي، اوس ممانعتونه ډېر شوي، دا سبب په څه کې ده؟
دغه ممانعت او محدودیتونه چې رامنځته شوي دي، دغه یو شمېرو داسې کسان دي چې هغه خپله باندې ذهن کې ذهني توګه باندې هغه په دې باندې نه ده پوهېدل چې ښځه هم کولی شي د نارینه په څیر باندې کار وکوي مکمل د کور ستونزې، او د دپاره په ګټه هم ده. تاسو به اورئ کې یو ډاکټره دا خو په اسلام کې منند چې څوک د ډاکټره شي، اوس د افغانستان د کوم مرستې سره روان دي؟
موږ په دې موضوعات د اسلام نظر غږیدلو د علماء او دین علماء سره، او بیا هم غږیږو ټولنیز هغه اهمیت باندې خبرې کوو.
بله، دا د کچيري یو کده وکول شي په کور کې کار کولای شي، هغه هم ربا جوړون کې کېدای شي. موږ ورته داسې کورسونه به ار پی بي زده کړو کورسونه برابر کړی ول، کوم څوک سي لیولتي ول لارښګري سره راشګري کولای شي، خیاطي کولای شي، اته د چرګو فرمونه جوړ کړل. ام دا اوس موږ ورته د زعفرانو پیاز ویشل دي چې دوی کولای شي په خپل کورنوي کې زعفران وکړي، او لغو
هغه تر څنګ یو ادارې ته لار پیدا کوي. موږ ډرامه کوردل چې نفیسا د مکتب خونځي لخوا هغه سټایل کیږي، نو دا 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 څه رول لري؟
دا خپل باندې
بخ مخکل دي چې پاتې شو په دې موضوع ورده ګر سره اړیکه نیولې ده، د کوم ځای خپل وای او لګ زر خبرې کوي چې د خبرونه وخت کم دی. مهرباني.
السلام علیکم، فضل هادی ورداګم دی ورداګ ولایت نه.
فضل هادی ډیر زیات په خیر راغلی، خبرونه تستړی مشه.
مننه ژوندای اوسه. سلامونه تاسو ته درنو ملمن ته وړاندې کوم. نو دا ډیر ښه کور دی چې یو ځانونه د خپل میډس را په یو کور کې او په یو وظیفه کې همکاري کو. خو بعد وختونه چې د موږ د تاسو په ملک بعد وختونه چې ډیر مشکلات دي، اته راخه زم نشه کولای چې یو ورګون ته نو لشي د مېړه سره کار وکړه، که بل وختونه مشکلات زښت زیات دي. زه دا ډېر ښه کار بولم چې یو مېړه د ښځې سره په کار کې مرسته وکړي، یو ښځه د مېړه سره په کار کې مرسته وکړي. بعد وختونه زه کدا سي مېړه نشته چې یو لاس نه وي یو پښې نه وي، خدای وکړي چې هغه ښځه په دې باندې وتوني چې یو په یو کوډاکستان کې یو په یو مکتب کې یو په یو شپخونه کې کار وکړي چې ول مړی هغه لاروزی لاس ته راوړي.
اما وردک سب کله چې د ښځې سره مرسته کیږي، ملاتړي کیږي، کور کې خاون نور ور پلار دیم لا تړ کې چې بل اخرت سید خونځي ته لاړه شیا کلینیک کې فرزن وظیفه وکي، بل څه دا څه رول لري ستاس په نظر باندې؟ هغه په اوصله څومره لوړي یا څومره تشويقي کې چې کار په صحیح ډول وکي، او رختیا هم امغه سیمه یو مخکخه کې زول لري؟
ډیر ښه کار دی، خو بعد بختونه د وکړه یو تر داسې محلي سیمې دي چې هر څومره یو سړی ویو د پیسو وی اقتصادي وځه خراب وي، هغه خپل خدا او خور د تنهار کې وي چې په باندې کار وکړي، کوم شپخونه تمارې پکې وي، کوم کودا کنه خو په خپل هغه د وری واچ په هغه کې داسي، او خریوتو کې دا مساله دې مطرح نه ده کبه دوه خاطر باندې چار سړی غوړي چې ولمړی دا الو لږه پیدا کو نو ډیره په خریوتو کې هغه خبره نه مثال نو دا ډیر کار بولم، خدای پاک دې هر مسلمان ته دا ټول توخات ورکو چې خپل ځانونه چې په هغه
یو ښه طریقه باندې ژوند جوړ کړئ. ډیره زیاته مهرباني ورتک سپ تاسو اړیکه نه یو بل اردو کې هم پلان کې پات شو دی چې منتظر دی په لنډو کې خبره وکړي. تاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده چې بیا د خبرونه وخت ختميږي. مهرباني. بلې، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ورور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تاسو ته. مهرباني، په خیر راغلی. بلې، تاسو غږ مونږ اورو کې خبرې وکړي. ها، ډیر وخت مونږ د میرمنو پستون زغه کې کوم خپل میرمنه بیا نظر نه لري یا نظر نه ور کوي یا تبن لاسرسي نه لري، خو بیا هم د دوی نظر مهم وي ځکه چې ځبا دوی باندې تیریږي. نو 0 اوس 0 1 0 1 0 1 0 ته بیا راته غږی پیغام پرې دی. خبرونه وخت ختميږي، اوردونکو ته نور نشوت لای ام شمیره مورته بیان کړی دا سره زوال سی پټول ک باس چې مبندي کومه د نفیسه رول ته اشاره وکړه چې مکتب کې سټایل کیږي که څوک د کور لخوا سټایل کیږي، د غیدارې لخوا سټایل کیږي، دا د په کریکټر باندې څه تاثیر لري؟
په هغه باندې مثبت تاثیر اغیز کولای شي، او بل دا چې دوی چاته ورته چاته مراجعه وکړي، سیمه ایز شوراګانې په دې برخه کې ډیر ښه رول لوبولای شي. هغوی کولای شي چې په خپلو کلیو باندې کې د ښځو د ستونزو د اواري په خاطر باندې یو ته د ارفی بیس دکړو په خاطر باندې زمينه برابر کړي، او هغه راو غړي د غلام ملکانو سره مشرانو سره خبرې وکړي ترڅو په هغه سیمه کې هغوی ته کاري ظرفیتونه برابر
کړي. په دې برخه کې خلک هم ډیر ملاتړ لري. اوس وردګ سپ لوردګ نه زنګ وهل او موضوع ته اشاره وکړه چې دا کار دی، اما په عملی ډګر کې بیا شاید څوک خپل ځان باندې حتی عملی نشي کړی، کنه ډیر میړونه د کار سره مخالف وي. دلته هغه ریواجونه خنه دي، فرهنګ خنه دي، هم شوی څه وجه ده
بخواني مغاسي ناول دودیزو ښکار شوی یو څه پرې مغا غیست په مخ کې شتا کچری یو څوک اقدام وکړي یو نفر اقدام وکي ټول یو بل ته متوجي منتظر دي دوم کس خود به خود جګی ځان خپل بچی لګم
او بلخر لکتر لګ پټول نه کې د تاریخوالو مخه ونیول شي هغه یو بل آداب او حقوق هر څه مراد شي نو ممکن یو خلار موجود
یو خلار او خلار لاسر راوړنه به ولري
ډیر زیاته مهرباني سره زوال سپ تاسو سره بحث نه او دلته حضور نه در نوردون کنه مننه چې را سره خو ته بند خبرونه وخت کم او ډیر نظر نه مستاس خبر نه شو کړی خوش میره لرو چې راتلون کې پنځم به درته بیا ستاسو پیغام نه خبر